آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. نن یکشنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په افغانستان کې افغان ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د جرمونو د نړیوالې محکمې هاګ یوې څرنوالۍ په افغانستان کې د جنګي جنایاتو د څېړلو لپاره د دغې محکمې له قاضیانو څخه د اجازې اخیستلو غوښتنه کړې ده. څرنوالۍ فاتو بینسودا په یو بیان کې ویل دي چې نوموړي به د هغو جنګي او بشریت ضد جنایتونو قضیو په اړه څېړنې وکړي چې د ادارو له مخې په افغانستان کې د 2003 کال د مۍ د میاشتې راپدې خوا ترسره شوي دي. اغلی بینسودا وایي له لومړی څېړنو وروسته داسې بریښي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له دننه کېدو وروسته شایي په افغانستان کې جنګي او د بشریت ضد جرمونه ترسره شوي وي. د پاکستان د سنا مشر رضا رباني ویلي چې ډېر ژر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د سنا غونډه راوغواړي. رضا رباني دا خبره د جمعې پر ورځ د قبایلي سیمو د ځوانانو له یوې جرګې سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. دا جرګه له کرم ایجنسۍ د قومي اسمبلۍ د غړي سجاد حسین توري په مشرۍ رضا رباني سره ملاقات کړی. رضاربانی جرګې ته باور ورکړی چې ډېر ژر به د ټول سنا غونډه راوبلي چې پکې دوی ته به هم د ګډون بلنه ورکړي. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې راغلی دی چې د لوګر په ولایت کې د شنبې په ورځ د امریکا یو سرتیری په عملیات کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال نیکلسن وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د وژل شوي سرتیري کورنۍ ته د زړه له کومې خواخوږي وړاندې کوو. د ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې راغلی دی چې په اړه نور تفصیلات به وایي وروسته خپاره شي. په ایران کې پرون د امریکا د سفارت د نیولو ورځ ولمانځل شوه. کارجنو ایرانی محصلینو د 1990 میلادي کال په همدې ورځ په تهران کې د ایران په سفارت هجوم یوړ او 250 امریکایي ډیپلوماټان یې د 440 ورځو لپاره یرغمل کړ. د خبر تفصیل د شکولا رینزین اورو.
په مراسمو کې زرګونو ایرانیانو برخه اخیستې وه. غونډه په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت مخې ته جوړه شوې وه. مظاهره شانو مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. د مظاهرې پر وخت د ایران سپاه انقلاب ځواکونو یو توغندۍ هم نندارې ته وړاندې کړ چې 2340 کیلومتره لرې واټن وشتلی شي. مظاهره چانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ جوړه شوې چیرې هم وسوځوله. د ایران دولتي خبري اژانس سرنا ویلي دي چې د تهران ترڅنګ په نور خارونو کې هم خلکو مظاهره کړې وي. اشوق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د لبنان صدر اعظم سید حریری د شنبې پر ورځ سعودي ته د یو سفر په ترڅ کې په ناڅاپي توګه له خپل دندې استعفا وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې دا په داسې حال کې چې په سیمه کې ترنګل تیازه تسیو ده، د اقدام لبنان ته بې باوري رامست کړي. له ریاض څخه په ټلویزیون وینا کې حریری په عربو په چارو کې د ایران د مداخله لپاره په ایران او په لبنان کې د دې هیواد په نیابتي ملیشي حزب الله سخت انتقادونه وکړه او ټینګار وکړ چې له سیمې د ایران لاس لند کړي. حریری په 2014 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه وټاکل شو او د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت د دیش کسیزي کابینې مشري کوله چې د حزب الله د شیعه ملیشي غړي هم پکې دي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو د یمن د هغې توغندۍ مخه نیولې چې په ریاض کې د کینګ خالد نړیوال هوایي ډګر یې هدف و. په یمن کې حوثي یاغیانو د دې توغندۍ د توغولو مسؤلیت منلی دی. سعودي چارواکو ویل دي چې د توغندۍ کوم تلفات او لوی تاوانونه نه دي اړولي او زیاته کړه چې حوثیانو هوایي ډګر په نښه کوي. سعودي عربستان په یمن کې د حوثیانو پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي، خو اوس دغه تشدد د سره دې خواته هم راویشته دي. یوه اسپانوي قاضي د کترونا د بیت الغشتون کې رهبر کارلس پیژندمات د نیولو حکم صادر کړی دی. قاضیانو له دې حکم څخه مخکې په سیمه کې د بیت الغشتون حکومت اته غړي زنداني کړي هم دي. قضا د څرمنانو د غشتنې پر اساس د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 3مه په اروپا کې د شاغلي پیژندمات د نیولو فیصله وکړه. اسپانیا کې یوه محکمه له بلجیمي څرمنانو څخه غوښتنه کړې ده چې پیژندمات او څلور نور همکاران یې ونیسي. محکمه همدارنګه په یو لیک کې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه هم درخواست کړی دی چې د یادو کسانو په نیولو کې دي همکاري وکړي. او په ویتنام کې پرون سهار سخت طوفان راغلی دی. پنځه لستنه مړ شوي دي، څلور لا درکه دي او ډیر مالی زیان اړولی دي. دغه طوفان چې سخت باد او باران وسره دي، زیاتره د ویتنام مرکزی او جنوب کې په خاص ډول د فیونان، خانهو او داسې نور ولایتونه وهلي دي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له 1,200,000 ډیر افغان ماشومان په شقه کارونو بوخت دي. هغوی وایي ګڼ شمېر دا ماشومان په خراب محیط کې درانه کارونه کوي چې په جسمي او رواني لحاظ مسؤل نه دي. نور تفصیل د نوشابه آشنا څخه واوري.
په شاقه کارونه کې د 1,200,000 افغان ماشومانو بوختیا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي اندېښمن کړي او تصمیم نیولی دی چې د مخنیوي لپاره یې په هیواد کې سرتاسري ملي تحقیق پیل کړي. ډاکټر سرایا صبرنګ چې هرات ولایت ته سفر کړی، ویلي چې افغانستان کې د کاریګرو ماشومانو ژوند د خطر سره مخ دی او حکومت پر ماشومانو د شاقه کارونو په مخنیوي کې ناکامه بولي.
یو اشاریه دو میلیون افغان ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي، په مادنونو او د خښتو په بټیو کې کار کوي، په ناسالم چاپیریال کې کار کوي، نو ځکه روحي او جسمي مسؤلیت نه لري. دا ماشومان زیاتره داسې کارونه کوي چې بالاخره یې د معلولیت سبب ګرځي.
د بشري حقوقو د شمیر له مخې په هرات کې هم دا مهال له 1,000 ډیر کارګر ماشومان شته. په هرات کې دغه کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر عبدالقادر رحیمی وی د ولایت کې کارګر ماشومان اکثره په تولیدي شرکتونو، د موټرو جوړولو په ورکشاپونو او د خښتو په بټیو کې کار کوي چې له جدي خطرونو او ناروغیو سره مخ دي.
موږ د سرکونو په سر د کارګرو ماشومانو بیلګې لرو چې جنسي تیری پېښې دي او یا هم داسې کارونه ترسره کوي چې د دوی ژوند لپاره ډیر خطر لري. کله چې موږ په سرکونو او جادو کې په کار بوخت ماشومان ولرو، نو دا د مافیایي ډلو لپاره تیاره مړۍ ده چې د مخدره موادو په خرڅولو او انتقال کې ته کار واخلي.
د هرات ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست دامنی چې د زنو ستونزو او د مرکزی حکومت د ملاتړ نشټوالي لکبله په دې نه دي توانیدلی چې ماشومان او مسونیت او حمایت لپاره ښه کارونه ترسره کړي. محمد نعیم صابر د ادارې د تامیناتو د تنظیم مدیر امریکا غاښنا رادیو ته ویل:
متاسفانه دولت ناکام بوده، متعهدات کتا خود شخص جمهور
لبد امرغه حکومت په دې کار کې ناکام شوی دی. څو کاله مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې وه چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې به ماشومان له درندو او شاقه کارونو خلاص کړي، خو تر اوسه پورې داسې څه نه دي لیدل شوي. او یوازې یو څو موسسو په دې برخه کې پروژې جوړې کړې چې هغو هم نمایشي بڼه درلودله.
په افغانستان کې ډېری هغه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې په جنګونو کې د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له امله د کورنیو لخوا په جبر له کوره بهر د درنو کارونو ترسره کولو لپاره لیږل کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د تخنیکی ملحوظاتو له وجې د واتساپ او ټلګرام خدمتونه د شلو ورځو لپاره ځنډولې دي. وزارت په مشخصه توګه په دغو دوو اپلیکیشنونو کې د ستونزو یادونه نه ده کړې، خو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه د حکومت د اقدام د بیان د ازادۍ سانسور بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د تخنیکی ستونزو او شې څارنې لپاره د واتس اپ او ټلګرام خدمتونه د لنډ وخت لپاره ځنډولي. دغه وزارت ویاند وایي چې تر شل ورځنۍ ازمایشي مودې وروسته به دغه مسنجرونه بیرته فعال سي.
امنیتی گواهونه او امنیتی ستونزې د دې سره هیڅ ربط نه لري او د زموږ خپل فیصله ده او بازمشي ډول باندې غواړو چې شل ورځو لپاره د واتس اپ او ټلګرام خدمات په افغانستان کې وزندول شي تر هغه وروسته به بیرته فعالیت وکړي او نور په خواله رسنیو باندې په فیسبوک په ټویټر په یوټیوب باندې هیڅ قسم بندیز نشته د بیان ازادي ته د افغانستان حکومت کامل انجمن ده او په هیڅ قیمت نه غواړي د بیان ازادي زیانمن شي
خود افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دولت لخوا د واتس اپ او ټلګرام بندول مستقیم سانسور بولی او وايي کدا خدمات بند سي دولت به د خلکو او ټولنو له اعتراضونو سره مخ سي
د افغانستان رسنۍ قانون د افغانستان د معلوماتو لاسرسي قانون یا نور طرز عملونه چي دي دغه مطابق هیڅ څوک حق نه لري چې دغه سي سانسور وځک دا ته موږ مستقیم سانسور وایو که څوک د فکر کوي چې واتس اپ بند کړ افغانستان کې یا هم ټلګرام فعالیت بند کړ افغانستان کې دا مستقیم سانسور دی او دغه سانسور سره د افغانستان هیڅ وګړی موافق نه دی اول دویم د افغانستان رسنۍ موافق نه دي د افغانستان د رسنۍ او د ژورنالیستانو نه مدافع ټولنې موافق نه دي مونږ خپل غږ پورته کړی دی د دې باندې بحثونه شروع شوی دي
د واتس اپ او ټلګرام کاروونکي هم د دولت پر دغه پریکړه نیوکه کوي او وایي چې افغان دولت باید خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي نه دا چې شته اسانتیاوې ته ستونزې جوړې کړي
د دوی خپل کوم امنیتی تدابیر چې دی هغه پر نظر کې نیولو سره باید دغه هغه بند نکړي دغه سہولت چې کوم د مخابرات وزارت یې هغه لري نو دولت ته پکار دی چې خلکو ته سہولتونه رامنځته کړي نه مشکلات
ښه شی دی او واتس اپ او دغه نور د نور ټکنالوژیان چې سونه دي په دې نورم کوشش کوي پر ځای دی چې بند کړي شروع دي کې نورم خوشحالي کوو موږ ان شاء الله
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دغه پریکړې سره سره لا هم ځینې مخابراتي شرکتونه په دې نه دي توانېدلې چې واتس اپ او ټلګرام چې تر ډېره خوندي میسنجرونه بلل کېږي په بشپړ توګه بند کړي
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
د دایکندی په ولایت کې محلي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوې ده په دې حق لا پامکړی رپورت د دایکندی په ولایت کې د شوزو د چارو ریاست وایي چې سش کال په دې ولایت کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې مقامات وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر اوسه له شوزو سره د زور زیاتی څباندې یو سلو شل پیښې ثبت شوې خو تیر کال په ټول کال کې موږ یو سلو دو شپېته پیښې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي په اړه درلودې د دایکندي په ولایت کې د ښځو چارو رئیس زکیه رضایی د امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سطحه په دې وروستیو شپږو میاشتو کې څو برابره زیاته شوې ده
سال قبل 164 مورد د ټول سال داشتیم
مېرمن رضایی زیاتوي پروسش کال موږ د ښځو په سر د زور زیاتی پیښې په ټول کال کې یو سلو څلور شپېته درلودې اوس په دې شپږو میاشتو کې د دې پیښو کچه یو سلو اوولو ته رسېدلې چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی مېرمن رضایی وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی دا ډول تغیر موږ ټول اندېښمن کړي یو د دایکندي د ښځو چارو د ریاست مشرې په وینا بې ځایه دودونه په زور ودول په ټولنه کې د ښځو ناپوهي همداراز په ټولنه کې فقر دا هغه څه دي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی سطحه زیاته کړې د دایکندي په ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي په کورنۍ کې د ښځو د غوښتنو نه پوره کېده د دې سبب کېږي چې د کورنیو ترمنځ د شخړو قضیې زیاتې سي له بلې خوا په دې ولایت کې د بشر د حقونو کمیسون دفتر هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې په دایکندي کې د بشري حقوقو د کمیسون رئیس جواد دادګر آشنا رادیو ته وویل
بر اساس یافته ها و آماری که در دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر
در روان کال د پیل څخه د میزان د میاشتې تر اخره په دې ولایت کې 202 او یا د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې ثبت شوې جواد دادګر زیاتوي چې د دې کال لپاره د میزان د میاشتې تر اخره 202 او یا پیښو په دې ولایت کې زیاتی بولی او په دې اندېښنه ښودلې د ښځو د حقوقو فعالین وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته ډېرې دوسیې په دې برخه کې رارسېدلې خو په دې ولایت کې ښځینه مدافع وکیلانې نسته چې د ښځو ستونزو ته پاملرنه وکړي په دایکندي کې د ښځو د حقوقو فعالان د حکومت، عدلی او قضایی ارگانونو څخه غواړي چې په دې برخه کې توجه وکړي ترڅو د ښځو په سر د تاوتریخوالي مخنیوی وسي او دې کار ته جدي پاملرنه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، له 15 کلونو راهیسې د نړیوالو لخوا د ماشومانو د مړینې د مخنیوي په هڅو کې ډیر پرمختګ سوی. ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې ویلي چې د اول ځل لپاره په کال کې د نو ماشومانو د مړینې کچه د 6 میلیونو څخه راټیټه سوې ده، خو وایي چې د دې مړینو مخنیوی هم کېدای سو. په دې هکله نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارول پیرسن په راپورټ کې واوري چې نو شابه آشنا یې درته وړاندې کوي.
په 1990 کال کې هر ورځ په نړۍ کې 15,000 ماشومان مړه کېدل. تیر کال 15,000 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د مړینې په کچه کې دا لوی توپیر او د مړینې د کچې ټیټوالی په دې برخه کې د نړیوالو هڅه ښیي. د نړیوال روغتیایي سازمان ډاکټره فلاویا بیسترو شوې هڅې ستایي او وایي دا پرمختګ ښه دی خو کافي نه دی. زه په تاکید سره وایم چې د هغه ساینسي پوهې، صلاحیتونو او منابعو په ذریعه چې موږ یې لرو د دې مړینې مخنیوی کیدای شي. د ملګرو ملتونو د وروستي رپورټ په اساس چې هر کال د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې په هکله خبریږي، دا لویه تراژیدي ګڼي او وایي له 15 کلونو کم عمره په میلیونونو ماشومان د هغو مرضونو له امله مري چې قابل د تداوی دي، لکه ملاریا، والګې او نس ناسته. همدارنګه سوی تغذی هم د ماشومانو په امرینه کې رول لري. بیسرو د ملګرو ملتونو رپورټ ته په اشاره وویل چې ډیر ماشومان تر 15 کلنۍ پورې ژوندي، خو په سلو کې 6 څلویښت د زیږیدو نه وروسته ډیر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه ماشومان چې د یوې میاشتنۍ کېدو نه مخکې مري، دلایل د وخت نه مخکې زیږون، کم وزنی، پاوینه کې د میکروب سرایت، د ولادت په وخت د میکروب اخستل او ژور خفګان خودل شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په ځینو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې د ملاریا نه د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه نسبت لویانو ته لوړه ده. ښه خبر په رپورټ کې دا دی چې د زیړې تبې او ملاریا واکسینونو په واسطه اوس د ډیرو ماشومانو ژوند ژغورل کیږي. تانزانیا د هوا د ککړتیا مخه نیولې او د بدرفتونو د اوبو د ایستلو ښه سیستم جوړ کړی او د غرازې د دغه هیواد خلکو ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړې دي. سره له دې چې د ماشومانو د مړینې په کچه کې کمی راغلی، خو لا هم ډېرې زیاتې ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي که اوسنی حالت دوام ومومي، کېدای شي له اوس نه تر 2030 کاله پورې به 6 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کمی خپل ژوند له لاسه ورکړي، چې نیمایي به یې نوي زیږیدلي کوچنیان.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د عامو خلکو شکایت دا دی چې که تاسې د افغانستان په کومه عامه خدماتي اداره کې کاربان سي یا عریضه ولري، نو اونۍ او میاشت به پر تېرې سي خو ستاسې په حق کې عدلي فیصله ونه سي. د دې ستونزې اصلي عامل پراخ اداري فساد بلل سوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
15 کلن عبدالقادر په مات زړه او کلوپ املا د لوی څارنوالۍ په دروازه ننوځي او د خپل هغه زوی لپاره انصاف غواړي چې د پسه په شان ترې نصر پرې کړ شوی و.
همین بیادلی تی که بی شده از ما که از شما دواگر مکمترین در مقابل زیکا اید می دانیم.
دا بودا سالی ده هاگو نور و عام و افغانان و پشان پدی باور ده چه د افغانستان عدلی سیستم تا مراجعه وکنی. خو پدی عدلی دارو که ده پراخ اداری فساد بی کفایتیو او منابعو ده کمبود لعمله دیر گرانه ده چه پچا باند جرم ثابت کریشی. د یو شمیر عدالت غوښتونکو یې بیاځینۍ هیله دا وي چې کابل ته ځان ورسوي او خپله خساره او زیان جبران کړي. د 2016 کال د اپریل د میاشتې راهیسې چې لوی څارنوال فرید حمیدي په کار پیل کړی دی، هره دوشنبه د عامو خلکو دپاره خپل دفتر خلاص پریښی دی. هغه کوشش کوي په قانون باندې د خلکو باور پیدا کړي او رشوت خواره چارواکي له سیستم نه برطرف کړي.
اید ادارا بسیار بر ما کمک کرده. تپلوی ازی که ما قضایای فردی را به صورت عادلانه و منصفانه حل میکنیم، بلکه در مجموع ما را قادر میسازه که برای اصلاحات در اداره از امی دیدارا استفاده کنیم.
فرید حمیدی تر دې مخکې د بشری حقوقو د کمیسیون غړی و او اوس د سهار لا ته بجو رئیس په خپل دفتر کې د عامو خلکو عریضه اخلي، د خوراک او لمونځ لپاره نیم ساعت وقفه اخلي او دغه ډول ملاقاتونه او مجلسونه کله کله د شپې تر اته بجو پورې هم دوام کوي. په اکثرو افغانانو باندې هم دغه حالت تیر شوی دی. دا د جنگ ځپلي افغانستان په ټولنیز جوړښت کې شامل حالات دي. عبدالقادر د خپل درې څلوېښت کلن زوی دا کیسه لوی څارنوال ته کوله چې یو نیم کال مخکې د طالبانو د کنټرول په ساحه کې د سرک په سر توکي پلورل. د دې قضیې په تړاو درې تنه تورن شوي دي، خو وروسته د یوې محکمې لخوا په دې غملړلې دوسیه باندې تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې. د بې عدالتۍ دا ډول دوسیې او عریضې د افغانستان په هر دفتر کې تقریبا شته دي، خو د شفافیت د نړیوال سازمان په وینا عدلی او قضایي سیستم تر ټولو ډیر په فساد ککړ دی. قاضیان، څارنوالان او پولیس ټول هر وخت رشوت اخلي. هغوی یا د زورواکو تر اغیزو لاندې دي او یا د پیسو دپاره کوشش کوي چې د پلټنو او تحقیقاتو او د رښتینو فیصلو د اعلان مخنیوی وکړي. همدا کار د دې سبب شوی دی چې اکثره عام افغانان د عادلانه قضاوت او انصاف نه بې برخې شي. همدې کار په غیر عمدي ډول په ځینې سیمو کې د طالبانو حمایت تقویه کړی دی. په تیره هغو سیمو کې چې د دولت په پرتله د قانون په حاکمیت او تطبیق کې پیاوړي او مستعد ښکاري. د دې ښځې اووه کلنه لور څه باندې دوه کاله پخوا د کندز په ولایت کې تښتول شوې ده او یو زوړ سړي ته په نکاح شوې ده. دا ښځه لوی څارنوال ته عذر او زارۍ کوي چې ماشومه لور یې وژغوري.
زه مې لور بیرته نشم ترلاسه کولی او ناڅوک شته چې له ما سره کومک وکړي. زه خپله هلته د زوم کور ته نشم تللی، هغه به مې ووژني.
په لوی څارنوالۍ کې د شپږ زرو هغو دوسیو په شمول چې د لوی څارنوال حمیدی په مخامخ ملاقاتونو کې ثبت شوي دي، ټولې څه نا څه دېرش زره دوسیې د دې څارنوالۍ له خوا نه حل و فصل شوي دي. په دې دوسیو کې د ملکیت دعوې، طلاق، د تښتونو او قتلونو قضیې شاملې دي. ښاغلی حمیدی وایي شاوخوا دوه زره کسان بېګناه بندیان وو چې د همدې کار په نتیجه کې له زندان نه خوشي شوي دي. حمیدی په ناامیدۍ باندې وایي چې په افغانستان کې به د فساد ورک کول ډیر وخت ونیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د لبنان صدر اعظم سعد حریری پر ایران او حزب الله باندې د سختو انتقادونو څخه وروسته د شنبه په ورځ استعفا وکړه. حریری په داسې حال کې استعفا وړاندې کړې چې اسرائیلو په سوریه کې د حزب الله د ملیشو په خلاف حملې زیاتې کړې دي. سید سلیمان شابه له قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان د رپورټ غټې کې تاسو ووایي.
سعد حریری د شنبه په ورځ په خپل احساساتي وینا کې پر ایران او د ایران په طرفدار شی ملیشي حزب الله باندې تور ولګو چې په لبنان او په ټوله سیمه کې د بې اتفاقۍ او نفاق تخم کری. حریری چې د لبنان د پخوانی وژل شوي صدر اعظم رفیق حریری زوی دی، د استعفا د اعلان نه مخکې په ریاض کې د سعودي عربستان د مشرانو سره څو ځلې مشورې کړې وې او په تهران کې د جمعې په ورځ د ایران د جمهور رئیس د خارجي پالیسۍ د مشاور علي اکبر ولایتي سره هم کتلی وو.
فاني اعلن استقالتي من رئاسه الحكومه اللبنانيه مع يقيني.
دا د لبنان په ملي تلویزیون کې د صدر اعظم سعد حریری غږ دی چې خپله استعفا اعلانوي. له تیرو څو ورځو نه په عربي مطبوعاتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې شاید چې نوموړی سعودي عربستان ته له څو سفرونو وروسته د صدارت له مقام نه استعفا وکړي. هغه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سره هم لیدلی وو. د لبنان د جمهور رئیس میشل عون دفتر داسې اشاره ورکړې چې صدر اعظم حریری له لبنان نه بهر ورته تلیفون کړی و او د خپل استعفا نه خبر کړ. د العربیه تلویزیون چې د سعودي عربستان ملکیت دی رپورټ ورکړ چې حریری اصلا د خپل استعفا اعلان له ریاض نه کړی و چې بیا د لبنان په دولتي تلویزیون خپور شو. د سیاسي چارو څیړونکي په دې فکر دي چې د حریری استعفا به حتما د سیمې لپاره عواقب ولري. حریری په خپل اوږده وینا کې ایران او د حزب الله ملیشا چې په منځني ختیځ کې د هغه هیواد په نیابت جنگونه کوي سخت وټکول او ویل
إلى أن تسلطت عليكم فئات لا تريد الخير دعمت من خارج
بحراني قدرتنا چد لبنان خير نغاري زمنگ په هیواد کې د مذهبي او قومیش خړو تخم کری هغه کوشش کوي چې زمنگ د هیواد د قدرت مرکزونه کنټرول کی او د دولت دننه بیل دولت جوړ کی د سات حریری ښکارا اشاره د لبنان په کورنی سیاست کې د ایران لسوهونه توا هغه د حزب الله ملیشا او ایران د بحرین عراق او یمن په شمول د سیمې د هیوادونو په کورنیو چارو کې په لسوهونو تورن کړل حریری ویل کومه بې ثباته سیاسي فضا چې دا وخت په لبنان کې رامنځته شوې هغې سیاسي فضا ته ورته ښکاري چې د 2015 میلادي کال د فروری په میاشت کې د پلار د قتل نه مخکې رامنځته شوې وه هغه تور ولګو چې د قتل لپاره یې پټې دسیسې جوړې شوې دي نوموړي زیاته کړه چې د لبنان ولس عزم کړی چې خپل ازادي او استقلال وساتي او زموږ هیواد باید یو دولت یو ملي اردو او یو مرکز ولري د بیروت د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو استاد هلال کاشان امریکا غږ ته وویل چې د جمعې په ورځ په تهران کې د علي اکبر ولایتي سره د حریري د ملاقات اصل مقصد دا و چې هغه په غوږ وهي چې ایران باید په لبنان کې د خپل نفوذ د پراخولو په خاطر له هڅو نه ډډه وکړي نوموړي وویل فکر نه کوي چې نوی حکومت به دومره زر تشکیل شي
وی آر یوز ټو هافینګ ا کیرټیکر کابینټ پرفورم اټس فنکشنز فور ا ایئر اور سو
موږ په لبنان کې د موقتی حکومتونو له جوړېدو سره عادت یو چې د معمول سره سم یو کال او یا زیات مودې پورې چلیږي د حریری حکومت به د پخوا په شان په قدرت کې که چیرې یو بل سنی مشر سم د سي رامنځته شي شاید چې د خائن او غدار په سترګه ورته نور سنیان وګوري د کابینې جوړېدل به وخت ونیسي هلال کاشان په دې باورو چې د حریری له ناڅاپي استعفا نه وروسته په لبنان کې د سیاسي تشنج هڅه نه د ایران په ګټه ده او نه به د حزب الله په خیری اسرائیلو په سوریه کې د حزب الله د ملیشو مرکزونه بمباري کړي د ورځې ورځ پر سختېږي د اسرائیلو جیټ الوتکو په تیرو څو ورځو کې په جنوبي لبنان کې د حزب الله د مرکزونو له پاسه اکتشافي پروازونه وکړل
امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هېروئ
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ